ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه منی د خبرونو په برخه کې را سره فرخنده اسد ملګری ده او د ټکنیک په برخه کې اکرام مسکینیار را سره همکاري کوي د طالبانو د برید نه پس د باچا خان پونتون بیا پر پرانسته د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه هم لرو د خبرونې پرسته نیمه کې د سولې پر لور ونې د خبرونه به هم واوري فاول خبرونه د فرخنده اسد نه
نن د 400 بچا خان په هنتون د تعلیمي حلو زر لپاره پرانستل شو د نن په پیښور کې د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې د اف سي ار قانون خلاف د ورځې احتجاجي ناشته پیل شوې ده او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو سره د خبرو پر وخت په شام کې په منځلار یاغیانو د بمباري او پودرولو ټینګار کړی د خبرونو تفصیل باچا خان پوهنتون انن بیا پرانستل شو د خیبر پختونخوا په 400 کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې او نورو امنیتي ګامونو وروسته فیصله شوې چې د غلطه د زده کوونکو تعلیمي سلسله د بحال شي د زیاتوي
موږ هغه تیاریانې نیولې مقصد دا د رنګونه کم شوینه ماتو مات ګړو هغه شیونه مو سمول نور کم مزید کم حفاظتي اقدامات کېدل شوي هغه مو وکړل او ان شاء الله هغه باندې به مسلان برازي خو البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي موږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې به مسلان لاغه خپل سره ذریعہ نور اوسط طریقې به استعمالي هغه باندې برازي
باچا خان پوهنتون د جنوري په شلمه د وسوال مرید وروسته تړل شوی وو په دغه برید کې د یو پروفیسر په ګډون 22 کسان وژل شوی وو چې ذمہواری د طالبانو د درادم خیل یوې ډلې منلې وه نن د جنوبي وزیرستان په تنای سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو اهلکار په بمی چاودنه کې وژل شوی د سیمې استخباراتي سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار هغه وخت شوی چې یو امنیتي سرتیری له یو چک پوسټ بل چک پوسټ ته روان وو او په لار کې پرې د ماین چاودنه وشوه د پیښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې په پیښور کې د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې قبایلي سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او زده کوونکو په قبایلي سیمو کې د اف سي ار قانون او د فاټا لپاره د اصلاحاتو د کمیټې پر ضد د درې ورځو لپاره د نن احتجاجي ناشته پیل کړې ده دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو نه د اف سي ار قانون ختم کړي شي په دغه احتجاج کې د خبر ایجنسۍ نه د عوامي نېشنل ګوند صدر شاه حسین شنوارې وایي
نو مهرباني وکړه چې مونږ پښتانه یو مونږ پاکستانیان یو مونږ دغه پاکستان یو حصہ یو مهرباني وکړه چې مونږ پاکستانیان تسلیم کړي او کوم فیسیلیټیز او کوم سہولیات چې لاهور ته ورکړای شوې دي یا فیصل آباد ته ورکړای شوې دي یا اسلام آباد ته ورکړای شوې دي نو مهرباني وکړه چې قبایلو ته مغه ورکړای شي
دغه احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي نن د اسلام آباد د خاروالۍ یا میټروپولیټن کارپوریشن د میئر او درې ډیپټي میئر ټاکنه کیږي چې ورسره به په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سرته ورسیږي د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دغه ټاکنه به د خوفیه وټونو له لارې کیږي چې د سهار نه هونه تر مازیګر 15 بجو پورې به په جنا کنونشن سنټر کې جاری وي د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیلی د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ ته میاشتې راهیسې د بیلابیلو قبیلو خپل سیمو ته ستنول د ستنولو لړۍ شروع شوې خو لا هم د دوی د واپسۍ سلسله نه ده پیل شوې د یاد قبیلې یو مشر فرهاد حیدری پرون مشال ریډیو ته وویل
بنیادی مقصد داغه وو چې دې زر میرا کوم سره په غټه باندې دا ظلم راوندا چې د دېغه علاقې داغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې میز دا زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو
په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضربیازب عملیاتو له وجې خاوشا لس لک خلک بې کوره شوي وو چې اوس یې خپلو سیمو ته د ستنولو سلسله جاری ده نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو 28مه کلیزه ده په دې مناسبت نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستانه د سرو پوځونو د وتلو کلیزه په مهمو غونډو او مراسمو ولمانځي په پام کې دا ولسمشر محمد اشرف غني هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر وخت ټینګار وکړ چې روس په شام کې په منځلارو یاغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې ستر نړیوال قوتونه په شام کې د روانې جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو سلا شوي دي. البته په جګړه کې ښکېلو خواوو لا هم دغه لوسنامه نه ده لاسلیک کړې. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودیف ویلي ماسکو با په شام کې خپل پوځي عملیات تر هغې ونه دروي تر څو چې د شام ولسمشر بشار الاسد په دغه هیواد کې د سولې په لړ کې یو څرګند پرمختګ نه وي کړی. میدودیف دغه خبرې نن د ټایم میګزین سره په یوه مرکه کې کړي. هغه وایي د شامي حکومت خلاف پر یاغیانو هوایي بریدونه د دوی لپاره یو سم کار دی ځکه چې دغه ترهګر دي. هغه وایي په شام کې سوله هله راتلی شي چې کله ولسمشر اسد د هغو یاغیانو سره خبرې وکړي چې یوې لوسنامې ته د رسیدلو وړ دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین ویلي دی کېدای شي هغه لس تنه امریکایي بیړۍ چلوونکي راوغواړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلي دی غواړي د هغې پیښې په اړه له دغو کسانو پوښتنې وکړي. مکین دا هم وویل که چیرې د ولسمشر براک اوباما اداره د مارچ تر اولې نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه معلومات وړاندې نه کړي دی به دغه کسان راوغواړي. جان مکین دغه خبرې په میونخ کې تر امنیتي کانفرنس وروسته وکړې. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي تیره میاشت ایران اوبو ته د دوی د دوو کښتیو تر اوښتو وروستو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب لخوا ونیول شو. امریکایي چارواکي وایي دغه کسان د غلطۍ له کبله د ایران اوبو ته داخل شوي وو. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.35 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او 10 پیسې او په 1.48 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 95 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 شپېته پیسې او په 28 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او شپېته پیسې او په 1 روپۍ او 10 شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ 280 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 282 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په پېښور کې موسم وچ وي او بنو او کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 21، بنو کې 3 او 22 او په کوټه کې منفي 3 او 11 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاړه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. خبرونه فرخند اسد وړاندې کول، د موسم حال او د کرنسو بای در ترابی اکرم خان وړاندې کولې. د رواني خبرونه ځنې مهم راپورونه دای د باچا خان په هنتونو زده کوونکي وایي د لاسې لا څوک هم ورنرغه
خاله دا ثاني هڅه شي ومنه څوک نه دی راغلی. دا خو په دې نه کیږي کنه لکه ګوره مې رانه مور څه څلوک شروع دي نو دا خو خون نه دی څوک مونډان دي.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد نن په خبر کې احتجاجي مظاهره کړي.
پنجابی کمیټي لاهوري کمیټي نمنو 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 نمنو
د فاټا سیکریټ چارواکي وایي په قبایلی سیمو کې به غیر فعال سکولونه بندوي.
هغه سکولونه چې کوم کې انرولمنت کم دی پکار دی چې هغه سکولونو ته موږ سټاف ورکو چې هلته انرولمنت زیات چې هلته نور هم موږ سټرینګتن کړو هغه ځایونه.
د سولې پر لور خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو نه خپنی غوري ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو تاسو ته څنګه معلومه ده د تیر میاشتې په 6 نیټه باچا خان پوهنتون 400 کې طالبانو برید کړی و. د دې نه پس دغه پوهنتون تړلی شوی و. نن دغه پوهنتون د زده کړو په موخه باندې بیا پرانستل شوی دی. دغه سیمې ته زموږ همکار شبیر جان هم ورغلی او دا تفصیل لري.
بچا خان پوهنتون چې په شلمه جنوري د وسلوال بریدرسو خوښه پنځه ورځې پس نن په پنځلسمه فروری بیا پرانستې شو. په دې موقع ټینګ امنیتي ګامونه په نظر راتلل چې پکې د پوهنتون بهر دننه او بره په چتونو یو شمېر پولیس اهلکاران ولاړ وو چې پکې زنانه پولیس اهلکارانې او د پوهنتون خپل سکیورټي ګارډز هم شامل وو. دې نه علاوه ګیر چاپیره ټول دیوالونه لوړ کړی شوي او پسه باندې لاوس هم کار روان وو. په دغه دیوالونو خاردار تارونه یا کانټادار هم لګول شوي وي. واچ ټاور یا د څارنې لپاره خصوصي ځایونه هم جوړېدل چې پکې سی سی ټی وي کیمرې هم لګول شوي وي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل الرحیم مروت مشال لیډو ته وویل چې دوی به سبا نه کلاسونه شروع کړي او د ښودنې عمل به په باقاعده توګه شروع شي. بل خو د پوهنتون زده کوونکي نن هم په دې خبره په احتجاج وو چې دوی سره شوي لوزونه نه دي پوره شوي او هغه رنګ مرستې هم دوی سره نه دي شوي څرنګ چې په کار وي. دوی د مرکزي حکومت او صوبایي حکومت چارواکو نه ګیله وکړه چې د دومره غټې پیښې باوجود هم د پوهنتون پرانستې په موقع باندې هغوی دلته کې موجود نه دي او نه ځایي د صوبایي اسمبلی غړي یا د ضلعي حکومت څوک چارواکي هم د دوی د ډاډګیرنې لپاره نه دي راغلي. د پامله چې په پوهنتون کې اوس هم ګیر چاپیره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تعمیراتي کارونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. دغه پوهنتون ته چې کوم زده کوونکي ورغلي دي، د هغې حوصلې څنګه دي؟ آیا د طالبانو لخوا برید او د دوی د یو شمیر د ملګرو او د استادانو د وژنې نه پس د دوی حوصلې پستې شوې دي او که نه؟ دغو زده کوونکو سره زموږ همکار شبیر جان خبرې کړي. راځئ چې دا وو.
مونږ ډیر زیات حوصلې زمونږ نور هم اوچتې شوې، ځکه چې دا قلم دا کوم دشمنان چې دي دی به دا خپل مشن کې قلم کامیاب کیږي نه، او مونږ به د دې دا هر مشن چې کوم دی دا ناکامه کو. مونږ به خپل جدوجهد اخري وخت پورې جاری ساتو او خپل مقصد چې کوم د پاره مونږ د یونیورسيټي ته راځو هغه به مونږ حاصلو.
دا نه ول کدام راته وي چې دلته کې لږ د وړاندې چې کوم پیغه شو تاسو ملګری په کې تاسو مل ملګری په کې استادانو په کې هغه اوس نشته دی، نو هغه
افسوس دی. اسپیشلی زمونږ چې کم شهید پروفیسر دی ډاکټر حامد حسین، دا غي کمی خو مونږ ډیر زیات محسوسو، هغه سو کم نشي پوره کولی. خو دا دی چې مونږ به دا غي چې کم یادونه دی هغه به مونږ ځان له یو مشالې را جوړو او مونږ به پاغي باندې خپل جدوجهد او دغه ساتو چې مونږ کم مقصد دی هغه مونږ کمپلیټ کوو. مونږ دا غي په شانتي ډاکټر او پروفیسر جوړ شو.
بولم نه دا اسم نشته مونږ یونیورسيټي ته رالو لکه زمونږ خپل کړی زمونږ خپل شکر دی حوصله شته پښتانه بچی نه یریږي. مونږ ته د څه هم ضرورت نشته، خو بیا هم حکومت له پکار چې مونږ له ویل ټرین سکیورټی ګارډز خو بیره لرا کړو کم از کم کنه پکار دي چې اوس خو دې اکشن والی د دې اګینست دا څه او شو د دې نه دي عبرت وانه غشتو چې د ای پی ایس نه پس خو د سره داسې اټیک شوي نو بالکل نه شوي. دا خو زمونږ د حکومت بالکل نه اهلی ده چې داسې کارونه کیږي بار بار. خزه او شو هر څه تیر شو خو اوس خو دې څه وکړي کنه څه سکیورټی زمونږ خپل سکیورټی ګارډز زمونږ ډیر زیات خدي لکه شکر الحمدلله. مونږ دا غي نه اس ګیلانی نشته، اغي ټریننګ نشته، خو بیا هم اغي چې زمونږ کم ریسکیو وکړه کنه هغه چې اغي کم وکړو هغه شانته سو کم نشي کوله. آرمی پولیس اډیر لیټ راغلی دي کم فایټ چې شوی دا خپل سټوډنټس او خپل سکیورټی والا په خپل کړه دي. زمونږ ډیمانډ سي کم دي کنه هغه دا دي چې مونږ له دې سکیورټی راکې مونږ له دې فی کنسیشن زکه زګه چې مونږ سفر شوی یو مونږ له دې ای پی ایس په شانته فوټیج راکې څنګه چې اغي ته ملاو شوی دي مونږ ته سم ملاو نشي. لکه ایون ما د خلکو چې باچا خان سو خو خلکو نه هیر شو لکه دا خو خبر نشوا.
حوصلې زمونږ نور هم اوچتې شوې، ځکه چې دا قلم دا کوم دشمنان چې دي دي به دا خپل مشن کې قلم کامیاب کیږي نه، او مونږ به د دې دا هر مشن چې کوم دي دا ناکامه کو. مونږ خپل جدوجهد اخري وخت پورې جاری ساتو او خپل مقصد چې کوم د پاره مونږ د یونیورسيټي ته راځو هغه به مونږ حاصلو.
دا خو هغه زده کوونکي وو چې زمونږ همکار شبیر جان ته ویل چې دغه بریدونو د دې حوصلې ندی ماتې کړي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل الرحیم مروت هم په دغه موقع موجود و. هغه سره زموږ همکار شبیر جان خبرې کړي دي. نو راځي چې وورو چې هغه سوي
داسې کار دی چې شهیدانو پاره چې کوم پیکج جو شهدا پیکج خوب ملاو شوی دی، خو مونږ یو اکاونټ نمبر اوس سید خان صاحب ته وایم اخبار کې مجاری کړی دی. مونږ کوشش زما دا دی چې د شهیدانو پاره زه هغه چې کوم دی د پاکستان په لیول باندې او نورې دنیا په لیول باندې نور هم څه کار وکړلی شم، او دې نه علاوه شهیدان ما یو لک روپۍ خپل لزان لجیبه ورکړی دي. دې نه علاوه داسې کار دی مونږ بدلته یو یادګار تعمیرو، یادګار چې کوم دی هغه زما طرف نه صرف نه دی بلکې هغه زمونږ ټول پونتونونه چې کوم دي ټول یونیورسيټیان چې دي د خیبر پختونخوا سرکاري هغه وایس چانسلر دلته راغلی او هغه وی چې موږ به تاسو سره په دې کې شرکت کوو او دا په ګډه باندې جوړو. بالکل هغه منگا غوښتنه مو کړې هم دې خطونه مو لیکلي دوی پاره چې کومه تمغې دي کوم اوارډز دي هغه دي هغه پاره موږ لیکلی لیکنې کړې دي او تاسو ته پته دی چې دا خو موږ خپله خو نشو ورکولی. البته یو خاص ستاسو په ذریعه باندې کولم او کول غواړم دا کومه منگا ماشومان چې شهیدان شوي دي چې کوم کلو کې دي او کوم علاقو کې دي هلته چې کوم سکولونو باندې د دوی نومونه چې کېښودل شي. زنه مطالبات پوره کړي دي زنه مطالبات کم دی گورنمنٹ حکومت زن مطالبه پورا کول زکه نشي چې غو سره فیکټس اند فیګرز دی غو سره اعداد شمار دی اوای چې د سکولونو چې کم دی کالجونو دا دومره ډیر دی او خپل پولیس او فوج او غته چې حساب کتابو کې بیا غو چې کم دی کنه هغه یو سړی په سر باندې نرسي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د دغو سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په مخه باندې د سرتاج عزیز په مشره کې یو کمیټه جوړه کړې ده. د دغه کمیټې غړي د دین مخکې باجوړ مومندو او شمالي وزیرستان ته ورغلي دغلته جرګو کې خلکو سره خبرې کړې خو په قبایلی سیمو کې د سیاسي اتحاد کارکونکي او د دغه اتحادیې خلک په دغه کمیټه نیوکې لري. نن دوی په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره کړې وه. غلام غوث دغه احتجاجي مظاهرې ته ورغلی دا رپورت چې د احتجاج کوونکو په چغو پیلېږي را دي چور.
پنجابی کمیٹی لاہوری کمیٹی نہ منو نہ منو نہ منو نہ منو مرچ قبائل پختونخوا
ما شاہ حسین شنواری نوم دے دا عوامی نیشنل پارٹی دا خیبر صدر یما دلتا چنن مونگا ټول سیاسی پارٹی سرا د وکیلانو سرا د استادانو سرا د طالب علمانو را جمع شوی یو. صرف په دې غرض باندې را جمع شوی یو چې څومره قبایل چې هغه آبادی د 1 کروڑ نه پورته ده هغه په خپل د غلامانه نظام کې ډیر زیات تنگ شوی دي او د هغه نظام نه د آزادۍ په خاطر باندې دلته نن په پیښور کې په پیښور پریس کلب مخې ته جمع شوی چې هغه زموږ د خپل آواز نړۍ ته ورسوي چې تاسو یو طرف ته چیغې وای چې کشمیر بنېږ پاکستان. نن قبایل نارې وهي چې قبایل بنېږ پاکستان تیز ځان پسې نه پرېږدي.
دا خو د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد د احتجاجي مظاهرې کارکونکو چې مونږه مشال ریډیو سره خبرې کولې اوس تاسو پام یو بل راپورت راګرځوم. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغلته کې ماشومانو مظاهره کړې ده او دوی وایي چې دوی د پنجاب او د نورو سیمو په سکولونو کې داخلو ته نه پرېږدي. په دې اړه باندې ریاض مساخیل دا تفصیل لري.
دا اوازونه د هغه پښتنو دي چې د شناختی کارډونو بندېدو په ضد یې د اتوار په ورځ مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کولو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوي احتجاجي مظاهرې ته د خطاب په وخت ذکر شوي ګوند سینیټر سردار اعظم موسی خیل او د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان او نورو مشرانو وینا وه چې ریاستي ادارې ټول ملک او خصوصا پنجاب کې پښتانه په مختلفو بانو تنګوي او د یوې منصوبې تر لاندې په دوی د کاروبار او تعلیم دروازې بندي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن حاجی محمد دین وې د 13 کالو راسي شناختی کارت بندې چې ورسره بچی له تعلیمه محروم دي. دی وایي
اوس موږ نه پوهیږو چې دا څه چل دی او څه شایدي کا غیر چې د ټولو پښتنو شناختیانې بل کړی دي نه کله کېږي د ما شناختی بند دی بچان مو ټول په کورو کې دي کا پکر دي د سکولونو فارغ دي کا پکر دي خپل د شادګر جوړوي.
همدا راز یو بل تن حاجی جمیل خان وایي د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د پنجاب په جنگ ضلع کې پیدا شوی خو نن ورلا حکومت کارډونه بند کړي.
کارڈ دما بند کڑائی پلار میں بند دا ارس تاویزات دما سے دی گورا 1960 دما سے دمی سیل دی د ټول پلارو دی ورونو د 74 د ما کارټونه دي منځکه جائیداد د 47 د ما پیدایش د 46 د 1946 د ما پیدایش د زله جنگ یو پنجاب دا یو پاکستان دا یو ملک دا یو ادارا دا یو حکومت دا یو قانون دا د موږ سره زیاتای ولي کی یم موږ سره ظلم ولي کی د ما بچای په سکول کالج کې نه داخلي کی ما سره به کې نه خالق ولي تا کارت بلاک دا پلار کارت بلاک دا څنګه داخلي کی ته پښتون یې
په دې موقع مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی غړي عبدالقهار ودان وینا وا حکومت د پښتنو سره ناروا سلوک راغسته او دا وخت د دوی تقریبا 2.5 لکه شناختی کارت بندي چې ور سره د پښتنو کار روزګار په ټپه ولاړ دی
د ټول خلکو شناخت کارت خلاص کی د خلکو بنکونه بندي د خلکو کاروبار بندي د خلکو جایدادونه په نامه دي جایدادونه ترانسپورت نه ورکول کی خلک د کورونه سو تعالی ژوند کاروبار بندي مطلب هر سیستم د خلکو هغه بند مول وای واشنا کارت ته خلاص کا بیا چې پتا چا پر به حق دي دغه د نه انویسټیګیشن کوا 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 چې کوم ځای ته صحیح نتیجې ترالي چې واقعي دا سړی غلط دی هغه سړی ونه سد جوړولو والای ونه سد کول والای ونه سد پلان یې ونه سد مش په دی باندې دغه نه
عبدالقهار ودان زیاته کړه ک حکومت د دوی مسلې ته توجه نه کړه نو د احتجاج دایره با ټول ملک ته وغځوي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د فاټا سیکریټ د تعلیم څنګه وایي چې هغه سکولونه به بندوي په کوم کې چې د یو استاد په سر شپې ته ماشومان نه وي دا چې دغه پریکړې ضرورت ولې پیښ شو او د دې له وجې خو به په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو تعلیمي زیان نه کیږي نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس د قبایلی سیمو لپاره د انتظام اداره فاټا سیکریټ وایي چې دوی په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د فعالیت او شمیرې د نوې تګلارې له مخه به هغه سکولونه بندوي کوم کې چې د زده کوونکو شمیره د یو استاد په سر د شپېتونه کموي دا چې د دې پریکړې ضرورت ولې پیښ شو د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایرکټر جاوید وزیر وایي چې په دې لړ کې وار له مخه د دوی ادارې سرکاري حکمنامه جاري کړې ده او د عملي کولو په اړه به بیا پریکړه کیږي
انرولمنت ډېر کم دی چونکه اگر داسې سکولونه جوړ شوي دي چې هلته هغه یا فیزیبل نه دي یا هلته خلک نشته دی یا څوک انټرسټ نه اخلي په هغه ځای کې نو د دې لپاره هغه سکولونه چې کوم کې انرولمنت کم دی پکار دی چې هغه سکولونو ته موږ سټاف ورکو چې هلته انرولمنت زیات چې هلته نور هم موږ سترینګتن کو هغه ځایونه او چې چرته غلط سکولونه جوړ شوي دي هغه ډسکریج شي
خود اف آر بنو د عثمانزو او احمدزو قبیلو مشرانو د یوې جرګې له لارې فاټا سیکریټ د پریکړې منلو نه انکار کړی دی او د سرکاري چارواکو دفترونو ته ورتګ نه بایکاټ کړی د دغه جرګې یو مشر لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل
گورنر در لګیا دی په سکولینه باندې په سپتالینه باندې دا ویي چې په کوم سکول شي چې په سپتالا سور کې ناکام بي دا سکولینه او میش ختم کوي د میش خو دا سکولینه غشته دی چې په شل ور کې دي مغربي دنیا چې کیمه دو هغه تعلیم ام کوي اجا او د میش دا شل ور کې چې سبق نه وي اجا به دغه معنا خدا دو چې او غ پدا سه غلط دی یاره بوندې سیف سي چې دا کوم خلق لا کیا دی
بلخو د قبایلی سیمونه د پاکستان په پارلیمان کې د منتخب غړو پارلیمانی مشر حاجی شاجی ګل وای چې که څه هم حکومت په دې اړه سرکاري حکمنامه جاری کړې ده خو د په خبره دوی به عملی کولو ته پرې نکتی
یو کال مخکې نه دوه سروې ته شروع کړې د ورنر چې رقم لاړو د دې کې څه انسپکشن ورکړي وو فاټا سیکریټ ته بغیر د پارلیمنټریان د مشورې نه خو دا سروې راپور چې کله راشي او موږ کې نوي نو دا خبره به موږ ورسره نه منو ځکه چې دا کومه خبره دوه کوي او کومه طریقې ورته جوړ کړی هغه طریقې کارې دا دی چې یو ټیچر باندې مینیمم شپېته ماشومان پکار دي هغه خو اوس چې کومې علاقې دي دلته خو ټول خلک آی ډی پی شوي دي پوره خلک واپس شوي نه دي چې تر کومه پورې خلک نه وي واپس شوي تر هغې پورې دا پالیسي امپلیمنټ کول مناسب خبره نه ده چې کم هلکان کومو سکولونو کې کم دي یا په کومو کلاسونو کې کم هلکان دي هغه خو به بالکل محروم شي د تعلیم نه
جاوید وزیر وایي چې د دې پریکړې له وجې به نه خو په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو تعلیم ته زیان رسی او نه باید تعلیمي ادارو ملازمین د دندونه ګوښه کیږي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې د میرعلي د حیدر خیلو قبیله خلک خپل سیمه ته استانه شوې دي خو دوی وایي چې په دغو سیمو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه اورو
د شمالی وزیرستان میرعلی حیدرخیل باډوخیل او آی پی قبیلو په وینا د 2015 کال مارچ 1 نیټې نه واپسی پیل شوې او حیدرخیل قبیله لا هم نستنولې شي. دوی وایي وړاندې هم غوښتنه کړې وه چې واپسی دا د شمالی وزیرستان د سر یعنی کجوري پوستې څخه شروع شي چې په دتاخیل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړي. د حیدرخیل اوسیدونکي فرهاد حیدری وایي دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدرخیل دې په راتلونکي شیډول کې واچول شي، کنی احتجاجونه کړي او یا هم په خپله سیمه ته روانېږي.
حیدرخیل آی پی باډوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد داغه و چې دې زر میرا کوم سره په غوټې باندې دا ظلم روان ده چې د دغه علاقې دغه عوام اسره سره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه، د فوج نه، د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې موږ د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته موږ سره دی دا خبره و نه منله، دا کېدای شي چې موږ د بانی پروډې باندې زبردست احتجاج وکړي او دا کېدای شي چې موږ ته دا مشورنه وایي چې موږ نه خپل خورې ته راونېږي ودریم.
ملک صمد وایي دوی د وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلق واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پسا کسور یې سر کړي.
میشته نن جا مشوي د درخیل کوم دا د خپل محرومې جاړو کی چې میر گیټ وی اتمون ځای مشرونه دا خبره اول نه کړي چې سمرا جرګې شوې دي چې میشته واپسی شي میر دا د سٹارټ نه اوشي او بسار شي درخیل کوم وي. خو زه په افسوس سره وایم چې درخیل کوم بار بار پوته کیږي په میر باندې ټوپ وکړو. هغه د میر دی ورنه دی میر په خفا نه یي، خو هغه خبره دا ده چې میر چې مخشي کم از کم ایس خو می دا به دی کنه دا د میر خوان دی لینا دا چې په تمبیونه شه پراته دی نرا د میر ذات ته مزیدا خاطر دو ګورنمنت دا سټیپ وخلی.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمې د کلیرنس او هلته د سهولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارولی شي، نو پر دې هم غور روان دی. د یادونې ده چې شمالی وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوي 1,00,000 درې زره خاندانونه بې کوره شوي چې شمیره یې قریبا 10,00,000 ته رسي، او د پولیټیکل انتظامیه په وینا په دې کې تر اوسه پورې 21,000 خاندانونه واپس ستانه شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د عمر دراز راپورټ مو اوریدو او اوس د خبرونې په دې برخه کې ورجو کوټې ته، او دغلته کې یوې زده کوونکي د پوهنتون یوې زده کوونکي د مسلم باغ د جونو کالج یوې لوستونکي چې ساقی به نومیږي د کورنۍ په خبره وروستو له هغې ځان ووجه چې د کالج پرنسپل یې د 12 لپاره امتحاني فارمونه نه قبلول. د کالج چارواکي بیا دا تورونه ردوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر.
د مسلم باغ سیمې د یوې لوستونکې ساقبې کورنۍ ادعا کوي دې لوستونکې دوې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل ځان وواژه چې د دوی په خبره د یادې سیمې د نجونو د پوهنځي مشرې د هغې د 12 ټولګي د امتحان فارمونه قبول نه کړل. د 19 ساقبې ورور اعزاز الله مشال راډیو ته وویل د ساقبې د امتحان فارمونه د کالج چارواکو ځکه نه قبلول چې د ده په خبره هغوی له دوی څخه غچ اخیسته.
دا څلور پنځه میاشتې مخکې نجونو څه سټرایک وکړي د ټیچر د کمی په باره کې، نو بیا دلته چې راغلو د پرنسپل چې دغه سټرایک و دا ویلدل باقاعده د بدلې ټان واخلي زه بدله اخلم د هغو ځای ریونج دا واخلي سر چې د کالج ځای ګردې بندې کړي.
اعزاز الله زیاتوي د ساقبې په شمول له 20 د یاد کالج لوستون کنجونو په دې احتجاج کې ګډون کړی و چې د ده په خبره د هغوی ټولې امتحاني داخلې هله ولېږل سوې چې په وینا یې د کالج چارواکو ورڅخه پیسې واخیستې.
په دې کې دغه طریقه یې وچرېده د 20 نجونو چې کوم سټاک اپ شوي وې له کالجه ده په دې کې د ډېرو نجونو ځای جرمانې واخیستې د هغو دغه یې وروکړې ډمیشن چا ځې 5,000 واخیستې چا ځې 7,000 واخیستې چا ځې 100 واخیستې نو موږ د دې 5,000 جرمانه واخیستې.
د ساقبې کورنۍ د همدې کالج پر مشرې او نورو چارواکو تور پورې کوي چې د همدوی له امله ساقبې خپل ځان وباژه، خو د کالج چارواکي بیا وایي د ساقبې او نورو نجونو د داخلي فارمان یې ځکه قبول نه کړل چې په خبره یې د هغوی غیر حاضران یې زیاتوي. بلې خواته د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي د دې پیښې د پلټنې لپاره یې یوه کمیټه جوړه کړې او هر څوک که پکې ګرم وبلل سو پر ضد به یې له قانون سره سم کار کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، درنګ ساعت کې پښتونخوا کې درې نیمې، کابل کې درې، او دلته د پراګ په سټوډیو کې یو لس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپلې همکارې فرخنده اسد له ورکو.
نن د چارسدې باچا خان پوهنتون د تعلیمي هلو ځلو لپاره پرانستل شوی. د دغه پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په پوهنتون کې د بیا رغونې او نورو امنیتي ګامونو وروسته فیصله شوې چې دغلته د زده کوونکو تعلیمي سلسله دې بحال شي. په پېښور کې د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې قبایلي سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او زده کوونکو په قبایلي سیمو کې د اف سي آر قانون او د فاټا لپاره د اصلاحاتو د کمیټې پر ضد د درې ورځو لپاره د نن نه احتجاجي ناسته پیل کړې ده. نن د جنوبي وزیرستان په تنای سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو اهلکار په بمی چاودنه کې وژل شوی. دغه پیښه نن سهار هغه وخت مخې ته راغله چې یو امنیتي سرتیری له یو چک پوسټ بل ته روان وو او په لاره کې پرې د ماین چاودنه وشوه. نن د اسلام آباد د ښاروالۍ یا میټروپولیټن کارپوریشن د میئر او درې ډیپټي میئرز ټاکنه کیږي چې ورسره به په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سرته ورسیږي. د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیلې د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته استانه کړل شي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو اوویشتمه کلیزه ده. په دې مناسبت نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر وخت ټینګار وکړ چې روس په شام کې په منځلارو یاغیانو بمباري ودروي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین ویلی دی کېدای شي هغه لسنه امریکایي بیړۍ چلوونکي راوغواړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. او د روس وزیر اعظم دیمیتری مدودیو ویلی ماسکو به په شام کې خپل پوځي عملیات تر هغې ونه دروي تر څو چې د شام ولسمشر بشر الاسد په دغه هیواد کې د سولې په لړ کې یو څرګند پرمختګ نه وي کړی.
فرخنده اسد و د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. او د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي. ریاض مساخل:
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بېګنا خلکو وینې تویوي او په بازارونو، جمعتونو او نورو ځایونو کې حملې کوي، د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته. او بله ده چې اوسه پورې څومره حملې شوي هغې کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کمه شمېره ده. دا راز د علاقو کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي او استادان هم د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي که دا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي؟ دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی و او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم. خو د مسلم لیگ موجوده حکومت سره یوه لویه موقعه د نیشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده، نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو رجسٹریشن کار شروع کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د امریکې لخوا پاکستان ته په ورکوونکو اف 14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندوستان د امریکا سفیر رابللی او هغه ته احتجاج ریکارډ کړی. خو د هندوستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګي ده، ځکه چې یو طرف ته هندوستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. اداریه وایي دا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړی چې د اف 14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خاورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټه ور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ګلف نیوز ویب پاڼه لیکي، که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسو جوړونکو دا چې ملک کوم خوا بوتل غواړي. حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښه کولو پر ځای غټ تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړی. بلخوا ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي، د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي په افغانستان کې د جنګ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې او په وژل شوو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. د دواړو مقالو غټي برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي، تېره ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریزه وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی و. ویبپاڼه وایي دې پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو دا چې ملک کوم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بلخوا همدا ښار یو شمیر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډشیډنګ سره مخ دي او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا داسې ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړی او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوې نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دی. بلخوا ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي، د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو او د ژوبل کسانو شمېره 2455 وه، او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یوه کال کې د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وژل شوو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمېر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او ژوبل شوي وو چې په تیر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وژل شوی یا ژوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې، پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړې دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ ژوبلې سره مخ شوی هغه ښځه ده. د څه باندې 14 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمېر کې مرګ ژوبله په دې هیواد کې د لویې مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال په دویخه په افغانستان کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ حساب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د اسلام آباد د انتظامیه او پوز د څه قسمه بدې پیښې نه بچ کېدو دپاره ولس کې د آګاهۍ پیدا کولو په غرض په ټولو لویو مارکیټونو کې د ځان وژونکي حملهور د پیژندګلو بینرې او بورډونه لګولي دي. په دغه بورډونو د حمله کوونکي یو فردي تصویر او د هغه د چال چلن او لباس په اړه معلومات ورکړی شوي دي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل نورو.
په
پاکستان پوز او د اسلام آباد انتظامیه اولس کې د آگاهې پیدا کولو او د څه قسمه مشکوکو خلکو پاړه حکومت ته اطلاع ورکولو په غرض د یو آگاهې مهم پیل کړی چې تر مخه د اسلام آباد په ټولو لویو مارکیټونو او د ګڼې ګڼو په ځایونو بورډونه او پینافلیکس یې لګولي دي، په کومو چې د ممکنه ځانوژونکي حمله کوونکي فرضي تصویرونه او کړه وړه لیک دي. په دغه بینرو لیکل شوي دي چې یو ممکنه ځانوژونکي امکان لري چې د 14 او 19 کالو تر منځه عمر کې وي. دی به ځان سره خبرې کوي، یریدلی جوسا، زیړ رنگ او د لوبو یا جوګر بوټان به یې اچولي وي، او دغه صورت کې باید چې خلک په وړیا ټلیفون شمیره 1515 اطلاع ورکړي. د اسلام آباد اوسیدونکي د حکومت دې ګام ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه یو تن فضل حکیم مشال ریډیو ته وې.
خبره ده چې مطلب جدي او د ښځګر تصویر ښودلې او مطلب هغه کپڑے هغه هر څه ورکړي. بل مقصد دا دی چې د پوجیانو خپل نمبر ورکړی دی، مطلب دی باندې مونږ اسلام ورکولې. خو بل ځای چې مونږ دلته کار کوو، روزګار کوو، مطلب زمونږ لپاره خو ډېر اعلی خبره ده.
دا راز یو بل تن سید خان وی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د حکومت او پوست سره سره عام خلکو له هم خپل کردار تر سره کول پکار دي. دی زیاتوي
عوام له دا پکار دي چې حکومت سره شانه بشانه ودرېږي. مطلب دا چې کوم یو شکمن کس ملاوي شي، عوام ته دا پکار دي چې هغه ته اطلاع وکړي په دغه نمبر باندې دا کس دی، مشکوک کس دی، مطلب هغه پته ولري.
د ذکر شوي اقدام سره به د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې څومره ګټه ورسي؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان پوست پخوانی کرنل خالد منیر وې.
د پیدا داش په سیدی تصویرونه هر چیرته لګېدلې، نو بندہ پر نظر کے راضی مجھے تو چار اور اس دعوی میں ذہن کے جزا بالکل نقشی نو سبا سے تو مخامخ تراشی دیا گئے ہولیے والا کس نو سنگا سواد کے چار میں نمبر انہیں ورکڑی ہو چھدے نمبر باندھے کال ورک او کئی پر اسلام آباد کے ورکڑی پر دغا باندھے نو خالق گیا ورطا ٹیلیفون کے کولے شی جزا جزا سے کس تھے اگر سرائی شکل میں جاگئی جزا سے کس تھے نو دے فائدہ شتا
دادا پا خبرہ حکومت لپکار دا چھ دا کسما مهمونا پا ٹی وی او اخبارونو ہم اوچلوی نو دا راز بر ډیرو خلکو ته د دوی پیغام او رسی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه 21 کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4500 1300 او 15200 کلو هرڅه اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمې ته. د مومندو په پنډیالۍ سیمه کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو لوی میدان جوړونه به د روان کال په جون میاشت کې پوره شي، چې له هغې وروسته به فیس 2 یعنی نوره ودانی باندې کار روانېږي. په دغه سپورټس کمپلیکس د سیمې ولس خوشحالي څرګنده کړې ده، وایي چې هغوی به له دې وړاندې په شاړو ځمکو لوبې کولې. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د مومندو په پنډیالۍ سیمه کې د لوبو لوی میدان به د روان کال په جون میاشت کې مکمل شي، چې له هغې وروسته به پکې د نورو ودانیو کار شروع کولی شي. دغه میدان چې فیز 1 یعنی اولنۍ ودانۍ باندې پرې د 80 لک روپو نه زیات خرڅ راغلی، د 100 جریبو نه زیات ځمکه پکې اباده شوې. نذیر شیر محمد چې د دغه سیمه اوسیدونکي دی، وایي چې د هغوی په سیمه کې کوم میدان نه و، نو دا سپورټس کمپلیکس به ورته ډېره ګټه ورکړي.
دا د ګورنمنت های سکول پنډیالۍ سره ډېر نږدې دی، او د ګورنمنت های سکول پنډیالۍ ماشومان پکې وفم فوټبال، والیبال او سیمونه سره کوي. دلته کې یو مکمل جوړ سره به زموږ پنډیالۍ ماشومان د خوښه دانشکول سلانزو سردردن
د سیمې ځوانان دا سات هم په دغه میدان کې لوبې کوي. نو له دې وړاندې به چیرته لوبې کولې؟ غلام حسین چې د پنډیالۍ اوسیدونکی دی، وای ویل
کندې دي، هغو کې به هلکانو کرکټ کوو، دلته ډېرې دي، په هغو کې به یې کوو. لکه داسې محسوس یو ځای نه و چې مونږ کسان هغو ته یو لوبې په کې کړی وی یا ټورنامنټ جوړ کړی وی. او دا خو د خیره سره اوس ډېره ښه خبره ده، دا خو زمونږ یو مستقل ځای شو زمونږ.
بیا مې د فاټا سیکرټریټ لخوا سپورټس مینیجر محمد وجنسی سید اختر سره خبرې وکړې.
هغوی کې زیات کار چې کوم دی د لیولنګ دی، او هغوی سره باونډری وال دی. نو انشاءالله چې لیولنګ خو پکې ډېر حده پورې کمپلیټ شوی دی، بلکې باونډری وال هم پکې شروع دی. دې کې چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه مونږ ټول پوره کوو، بلکې دې کې مونږ ګراوند مینټیننس لپاره به مونږ کسان هم برتي کوو. ښه طریقې سره به مونږ د دې مینټیننس او مزید به دې کې مونږ نور کار هم کوو.
او د ده په وینا چې د میدان د هواري او څلور اړخیزه دیوالونو د ودانۍ وروسته به په دې کمپلیکس کې د بیلابیلو لوبو کورټ یا واړه میدانونه جوړولی شي، چې پکې د تماشا کوونکو لپاره د ناستې ځای هم شامل دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ترسنگوسه. دا سهر لنهو دا ما خام ترش بگو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. افغان حکومت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونما هغه راپور سرګندونې رد کړې دي چې پکې ویل شوي دي په دغو سیمو کې په تیر کال کې زیات ولسي خلک وژل شوي دي. نور تفصیل د احمد تکلنور.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3545 ملکي افغانان وژل شوي او 2455 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د یوناما راپور وایي په سلو کې 12 نور ملکی وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوي دي. جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو د هیواد په 4 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 ناامنه ولایتونو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه چمتو کړي دي. موږ تیر کال په 4 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګ کېدونه او د سړک غاړې چاودنې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې وو او په ښارونو کې افغان ځواکونو هیڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بینان په دا حساب باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې شمېره زیاته وایي.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکی وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 12 ملکی تلفاتو پړنه مني. رسنیو ته په یوه واستول شوي بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلی دي چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکی تلفاتو مسؤول و.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکی مرګ ژوبلې تر ټولو ستر عامل و. دوه کال مخکې هم د ملکی مرګ ژوبلې تر ټولو لوی عامل دوی و. سږ کال هم دي. هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکی تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدې چې د یوناما راپور نیمګړی بولی خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړی ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او عمدي حملو ته ځنګړی پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د دې حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلی او د نتیجې ته رسیدلی دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عامو وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخاغلې دی ونیزي خبرونه د صلح پر لور. د صلح پر لور خبرونه کې نن د خزو په حقونو او کورونو کې د دوی پر وړاندې تشدد پاړه غږیږي. دا خبرونه درته بشیر غواخ جوړوي او تاسو یې د هرې شخشنبه او هرې دوشنبه په ورځو له مشال ریډیو اوریدلی شئ. نو راځئ چې وورو د صلح پر لور.
د صلح پر لور
د خزو پر مخ تیزاب شیندل وهل چکول په کور کې بندول روحي یا اروایی فشار او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو زینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزو ورسره مخ دي. زه بشیر گواخیم او نن د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه کې په کورونو کې د میرمنو په وړاندې تشدد او د هغوی پر حل لارو خبرې کوو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي چې دغه ملک کې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 کیسونه رپورټ شوي وو. په 2009 کال کې د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ویلي وو چې پاکستان کې له 80 څخه تر 90% پورې ښځې د کورنۍ تشدد ښکار کیږي. د خیبر پختونخوا د ملاکنډ توتکان کلی هینا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو مېرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاوتریخوالي قرباني دي. د هینا اعزاز پلار نوموړی د هغې له خوښې بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 22 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو خو ژوند یې اسانه نه و. هینا اعزاز د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند یې نه یوازې بې تعلیمه و بلکې په اروایي یا نفسیاتي توګه هم جوړ نه و، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهله ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فلحال نه، کم از کم خپل سکن یې پوره کم بیا به کوو، خو بس هغو مشرانو مرضي وه نو بس مونږ پکې څه نه شو کولی. نو بس وخت مې تېرولو هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دیني چې یو ځل واده شي نو بس هر څه هغه بلته وخت تېرېږي. خپل د پلار پښتو مراخکله بالکل ڈیر جاتے شروع کے بعد برداشت ختم چوکو برداشت سے چپ کیا ماں بدخل طرف نہ آواز کو باغے باغوز خاموشی سر ہم وقت کرو جڑا گانے ہم کو لے اس سے ممی نے شو کو لے
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري. هینا اعزاز وکالا په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنې ظلمي وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلار د پیسو مرسته نه شوی غوښته، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د هینا ژوند له کړاو ډکو، خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په محالې خاوند ورته درې ځلې طلاق ورک. تر هغه وروسته هینا ته دا ښه نه ښکارېده چې د خپل خاوند سره ووسی، خو خسرګنې کورنۍ او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
او هغه ماته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کې، نو زه وویلي کوم، نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه بس ماته څوک خوږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خولې کېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي بس هغه کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي، جنۍ لپاره پکار ده چې صبر کوي برداشت کوي. زما هزبنډ دا ماته وویل کنه چې بس ته به ما ته لاغی، نو هغې نه بعد ایکسپټ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چا ته مې ویلي دي چې زما دغه وکړي، ما ته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي، او تاسو ما ته وایي چې ته دغه سر وخت تېر کړه. مجبوري وه، هېڅ مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغلم نو هغې نه بعد بیا ما چې دې کوټ کې شوکو.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل اسانه کار نه و. هنای بیکوره او بیکورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړې چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړی وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړی بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
ترم ماته دھمکیاں نه را کړی دي، او ایون زما خپل بابا چې کم دی هغه د خپل روډ سایډ کو او په نیوز پیپرز کې بهر څه کې ورکل چې دا زما لور نه ده، چې ویل چې ته کور نه مو ځه، نو زه د کور مو ته ما خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه به ته نه ستم، نو بس ظلم به برداشت کوم دې نه خري چې بس اوسه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، تر طلاق وروسته د هینا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. هنا وای د هغه نو خوخه چې خپل مور پریدي خو محکمه یا عدالت په خلاف پریکړه وکړه ځکه چې نوموړی په مالی لحاظ په خپلو پښو نه وه ودرېدلې. هنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي او ورسره ورسره د ښځو لپاره دوه لیلې یا هاسټل هم لري چې پکې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو کارکوونکې میرمنې په کرایه اوسي. هنا وایي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پې قانع کړي او خپل زوی د ځان سره واوسي. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د هنا اعزاز په استرالیا لیلې کې اوسیدونکې د ډېره اسماعیل خان یوه ښځه امن خان وایي د جنکو لپاره تعلیم ډېر ضروري دی ځکه چې په خبره یې که پښتنې ښځې تعلیم ولري نو بل ته په لاس غځولو نه مجبوریږي او خپل حقونه به ورته معلوم وي. همداراز د هغې په وینا که پښتانه سړي تعلیم وکړي نو د خپلو ښځو سره سم چلند کوي او حق به یې نه خوري. هغه د هنا اعزاز ملګرې ده او د هغې د ژوند د فیصلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
زه خو وایم چې ښځې دپاره خواهان اول غټ حق چې د هغې دا دی چې هغې ته پوره پوره تعلیم ورکړلی شي د هغې نه بعد، ځکه چې ښځه چې یو ځلي تعلیم یافته نه وي د هغې نه بعد هغه به د ورور هم مجبوره وي، هغه به د پلار وي، هغې بعد به د خاوند وي او د هغې نه پس به د خپلې زامن وي. نو چې هغې کې تعلیم را شي هغه په خپله دومره خیال شي چې یاره زه زما دپاره کوم فایده ده او کوم نقصان دی، او ځکه چې تعلیم یې نه وي نو هغې بس دا یي چې دا مور پلار مې څه وایي یا خاوند مې څه وایي بس زه غلطه یم.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کې نن د ښځو په وړاندې د کورنی تشدد یا تاوتریخوالی په اړه اوري. د ګلوبل ریسرچ په نامه د بشري حقوقو یو اداره وایي چې په هرو لسو افغان مېرمنو کې نهه په کور کې له تاوتریخوالی تیریږي. د افغانستان په سر ښار کابل کې اوسیدونکي اختر هم له دغسې ښځو څخه ده. نوموړی په لس کلنۍ کې د یو ډیر عمر سړي سره واده شوه خو درې کاله پسې میړه ووژل شو. هغه چا چې د دې میړه یې وواژه امان الله نومېده. امان الله غوښتل د اختر سره واده وکړي خو چې کله دې انکار وکړو نو هغه یې پر مخ تیزاب وشیندل.
په لخپلې شپږ کلنۍ لور ګلپری سره تقریبا یو کال مخکې د کابل پر سړکونو خیرات ټولاوه. دا وایي کوم وخت چې دې د خپل اکا د زوی سره د واده وړاندیز رد کړ هغه د دې مخ ته تیزاب ور وپاشل. دا وایي په لس کلنۍ کې یو د ډېر عمر سړي ته ور واده سوه. کلونه وروسته هغه د خپل خوریي لخوا چې امان الله نومېده ووژل سو. امان الله له دې سره د واده وړاندیز وکړ چې دې ونه مانه.
درې کاله ووته چې سړی مې مړ سو، درې کاله پاس راغی د روزه یې راوټکلو من زه زړه سوی به رابنه سوی لري ما چې بچانو هغه ته بې کتلي وي که نه وظیفې ته بې کتلي زړه سوی به رابنه سوی داسې چې کېنم زه سکم د خوب وینم دروازه یې راوټکوله چې دروازه مې ور خلاصه کړه تیزاب یې راوچ چې ما زما خور واخیستې بس په ځان نارپېدلې نه.
اخترې دوې هیلې درلودې، یوه دا چې خپله درملنه یې وسي او دوهم دا چې د کوچنیانو تعلیم یې پوره سي. د دې په وینا تر اوسه یې دا یوه هیله پوره سوې ده.
بس مکتب نه راسي چې په ما ډېر تکلیف ډېر بوج وي که نه خو بیا زه شکر وباسم.
که څه هم د اخترې مشر زوی چې له ورځې د پنځو ډالرو په بدل کې یې لرګي ماتول اوس له خپلو خوندو او وروڼو سره ښوونځي ته ځي خو هلته هم د دوی غریبي له دوی څخه لاس نه اخلي.
کله مې شکېدلې پېدلې وي چې لاړ سم بیا به هلته شور ته کوي استاد م چې څنګه کالي اغوزم بیاته غونځه کتابونه دي پخ کوه.
د اخترې د خپلې درملنې هیله تر اوسه لا هیله پاتې ده او په حقیقت نه ده بدله سوې.
دا رقم تکلیف مې دی دغه په دې لرګي جګېږم ټوټېږم جګېدای ټوټېدای نه سم پښې مې خوږېږي شکر مې تک سوی ده په سترګو پسې داسې یم.
اختره وایي د اکا زوی چې اوس مهال په پاکستان کې دی اوس هم د یو او بل په خوله اختارونه ورکوي. دا وایي چې پرته له هغې یوې ښځې چې د ازادي راډیو له لارې د دې قصه اورېدلې وه او اوس له دې سره لږ څه مالي مرسته کوي چې د دې د کور کرایه او لږ څه خوراک پکېږي بل هېڅ چا له دې سره مرسته نه ده کړې.
بل هېڅ چا نه دولت راسره کړي دي نه داسې مالداره سړي راسره کړي دي خاص ازادۍ راتو پله نه دغه بچیان مې چې مکتب ته ولوېدم ازادۍ راتو نه ولوېده چې دغه خورم ای چکم ای دلته دغه د څلور زره روپۍ د کرایه چې ورکوم که نه ما جومات کې خیرونه ټولول.
زه دا تر غواړم چې خیاطي زده کړم که نه هغه د شکر الله زر هزار شکرونه باسم چې بچان مې مکتب کې سول که نه دا زړه ارمان مې خدای پره کړ خو سې زه دا غواړم چې نه زه کوم کسب هم زده کړم چې ما سترګې په دوی ونیسي.
اختره وایي دا نه غواړي تل د بل لاس ته محتاج وي او غواړي پر خپلو پښو ودرېږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. پاکستان او افغانستان دواړو کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره قوانین شته دی خو د انساني حقونو ادارې وایي چې پر دغو عمل نه کیږي. د انساني حقونو د څار اداره هیومن رایټس واچ وایي چې په کورنو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د سړو لخوا ښځو سره سم انساني چلند کول او هغوی ته د خپلو حقونو ورکولو سربیره باید حکومتونه سرغړوونکو ته د قانون په عملي کولو سره سخته سزا ورکړي. اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.